دیکوی. یو سهار چې پاچاه کار ته روان و، ملکو ته یې وویل، زه نن یوه هوسۍ ښکاروم، د هغې غوښه په خپلو منځو کې سره برابره وویشئ او جلا جلا یې پخه کړئ. زه غواړم پوه شم چې تر ټولو خوندور دیګ کومه یوه کوئ. ملکې غوښې ته منتظرې ناستې وې او پاچا په هوسۍ پسې ګرځېده، خو د خدای کړه وه، هوسۍ په ګوتو نه ورتله. غرمه شوه، ماسپښین شو او د ښکار درک لا نه و. مغرور پاچا نه غوښتل چې کور ته تش لاس ستون شي. پاچا د خپل نوکر په لاس ملکو ته پیغام واستوه چې تشویش مه لرئ، پاچا ته خیر دی، پاچا به د هوسۍ له ښکارولو وروسته کور ته ستون شي. که ښکار وځنډېده، پاچا شاید شپه هم په ځنګله کې تېره کړي. مازدیګر رانږدې کېده او پاچا چې هوسۍ لا نه وه ښکار کړې، سخت ناکرار و. آس یې دومره تیز غلاوه چې د ځنګل بلې څنډې ته ووت. دی ډېر لرې راغلی و، لمر په غرغرو و، خو هوسۍ لا نه وه موندلې. مګر یو داسې څه یې ولیدل چې دلته یې بیخي تمه نه کېده. هورې یو قصر ولاړ و. پاچا ماڼۍ ته ننوت. په هومره لوی ځای کې یوازې یوه پیغله نجلۍ وه. پاچا دومره ښکلې نجلۍ په ټول عمر کې نه وه لیدلې. دې پیغلې چې یوه شهزاده وه، پاچا ته خپله کیسه تېره کړه. یوه دیو 15 کاله پخوا د دې مور و پلار او د دوی د کوچنۍ پاچاهۍ ټول اوسیدونکي وژلي وه. یوازې همدا نجلۍ یې ژوندۍ پرې ایښې وه. دیو غوښتل چې له نجلۍ سره واده وکړي، خو په دیو کوډي شوې وې. کوډي داسې وې چې د بنیادم له زوزات سره یې تر هغو واده نه کېده چې د هغې نجلۍ چې واده ورسره کوي شرط پوره نه کړي. شهزاده یې اورېدلې وه چې په یوه ټاپو کې د سرو زرو یوه ونه ده او په دې ونه کې یو زرین مارغه اوسي چې که هر څوک یې سندره واوري، بیا هیڅ وخت بې رحمي نه کوي، په ډېر مهربان کس بدلېږي. شهزاده یې له دیو وغوښتل چې دغه ونه او مرغه ورته راوړي. دیو ورته وویل چې دی خبر دی چې ونه چیرته ده، مګر ونې ته رسېدل خورا سخته دي. دیو دا هم وویل که په یوه کال کې دننه له ونې او مرغه سره راونه رسېدم، نو پوه شه چې د خپلې هڅې په وخت ختم شوی یم. وروسته بیا کولی شي له بل چا سره واده وکړي، خو که دې اولاد وشو نو رنګ به یې داسې وي لکه د بیزوګانو. پاچا د نجلۍ ښکلا بېتابه کړی و. نجلۍ سلطنتي ماڼۍ ته ورسره بوتله. ملکې حیرانې دریانې شوې چې سړی په هوسۍ پسې تللی و او راغی له ښکلې ښځې سره. دوی ټولو ته د نوي ملکې په ښکلا رخه ورغله. دا رخه وار په وار زیاته شوه، ځکه له نوي ملکې سره د پاچا مینه وار په وار زیاتېدله. د دوی زړونه یوازې هغه وخت یخ شول چې نوي ملکې زوی وزیږاوه او زوی یې بیخي بیزوګانو ته ورته و. پاچا ډېر وشرمېده. ومه ملکه یې له بیزو ډوله زوی سره د ځنګله د هغه غاړې ماڼۍ ته واستوله. البته څو نوکران یې ورسره کړې چې د دوی خدمت وکړي. ځنګل ته نږدې یو مکتب و چې یوه لوی حکیم پکې شاګردانو ته درس ورکوه. د پاچا زامنو د همدې حکیم په مکتب کې درس وایه. بیزو ډوله شهزاده هم چې د مکتب د تلو شو، دلته راغی چې درس ولولي. خلک که څه هم بیخي د لوی بیزو بچی ته ورته و، خو حکیم جرأت ونه کړ چې په مکتب کې شامل نه کړي، ځکه دی هم شهزاده و. حکیم ډیر ژر د نوي شهزاده په راتلو خوشحاله شو، ځکه بې حده لایق و. بیزو ډوله هلک په یوه کال کې دومره څه زده کړل چې نورو شهزادګانو په لس کاله کې نه و زده کړي. شپږ واړه شهزادګان خپل کشر ورور ته سره یو لاس شول. د دوی په زړونو کې اور بل و چې کشری ورور ولې دومره ژر ژر کتابونه تماموي. دوی یوه ورځ مکتب ته اور واچوه او پلار ته یې وویل چې دا کار کشری ورور کړی دی. پاچا اووه واړه زامن دربار ته راوغوښتل او د درباریانو مخې ته یې په نوکرانو امر وکړ چې بیزو ډوله زوی په یوه بیړۍ کې واچوي او بیړۍ په سمندر کې خوشي کړي. د پاچا امر سمدستي عملي شو. څه موده پس حکیم دربار ته لاړ او پاچای پوکر چې مکتب کې شری نه بلکې د مېرنې ورونو سوځولې دي. ټول درباریانو خوشنی و خوده چې دا خو له کشری شهزاده سره ډیره بې انصافی شوې ده. دوی د کشری شهزاده د راستنولو غوښتنه وکړه، مګر غوښتنه ډیره ناوخته وه. د هغه بیړۍ تیزو بادونو لری لری ځایونو ته رسولې وه. درباریان په قهر و او په یوه خوله یې له پاچا وغوښتل چې د نورو شهزادګانو ته باید د هغه غوندې سزا ورکړل شي. پاچا شپږ واړه شهزادګان په بیړۍ کې سپاره کړل او بیړۍ یې په اوبو کې خوشې کړه، خو دا ځل یې تجربه زیاته شوې وه. زامن یې پوه کړل چې څو ورځې پس به چې د درباریانو قهر سوړ شوی وي بیرته راستنه شي. دو خدای کړه وه، نوې بیړۍ یوه ټاپو ته ورسېده چې لږ وروسته زړې بیړۍ هم هلته پیښه وکړه. په دغه ځای کې دوه سیندونه سمندر ته لوېدل. دا د یوه سیند اوبه سرې او د بل د شیدو غوندې سفینې وې. د سیمې خلکو شهزادګانو ته وویل چې په سره سیند کې به سفر نه کوئ، ځکه په غاړه یو دیو اوسي او هغه ډیر خطرناک دی. کله چې شهزادګانو په زړه بیړۍ کې کشری ورور ولید، ورته ویې ویل: موږ په تا پسې راوتلي یو، څومره ښه شو چې ومو لیدلې. د سپین سیند په اوبو کې خو موږ ډیر مزل کړی دی، هیڅ د کار شی پکې نشته. ته په سره سیند کې مزل وکړه، ګوندې ښې ملغرلې یا بل قیمتي شی ومومې. موږ به دلته چې څو پورې راستنېږي انتظار وکړو. کشری ورور د ورونو په خبره باور وکړ. په سره سیند کې یې بیړۍ روانه کړه، خو چې څنګه له سترګو پناه شو، د نورو هغه ځای پرېښود، د کور په لورې روان شول. بیزو ته ورته شهزاده په سره سیند کې روان و. چې څه لار په مخ کې لاړ، ویرونکي آوازونه یې واورېدل. ده چې ور وکتل، یو پنځه سری مار یې ولید چې له خولې یې اورونه بادېدل او د سرو زرو تر ونې تاو و. د ونې په سر کې یو زرین مارغه ناست و. ده د دې ونې او مارغه په اړه له موره خبرې اورېدلې وې. بیزو ډوله شهزاده په خپل ټول قوت د مار په څټ ور ټوپ کړل او د هغه د سرونو غوڅولو ته یې شروع وکړه. کله چې وروستی سر هم غوڅ شو، زرین مارغه سندره پیل کړه. بی حده خواږه سندره. په همدې وخت کې چې مارغه سندرې ویلې، بیزو ډول شهزاده په خورا ښکلي زلمی بدل شو. د شاوخوا سیمو ټول اوسیدونکي د مارغه آواز ته راټول شول چې په دې خبره ځان پوه کړي چې پنځه سری مار څنګه ووژل شو. لږ وروسته د دې سیمې پاچا، ملکه او د هغوی ښایسته لور راورسېدل. پاچا اعلان وکړ چې که هر چا مار وژلی وي، لور هغه ته ورکوي. شهزاده چې اوس ښکلی زلمی و، له شهزادګۍ سره واده وکړ. پاچا نوی او زوم په یوه ښکلي بیړۍ کې لویې وچې ته روان کړل. زوم د خسر له هیواده یوازې د ونې او د مارغه ډالۍ ورسره واخیسته. البته خپله زړه بیړۍ هم هیره نه کړه چې په ښکلي بیړۍ پسې یې وتړي او را روانه یې کړي. د پاچا بیخي زړه ته نه لوېدل چې دا ښکلی زلمی به د ده اووم زوی وي. د زوی څېره یې بدله وه، خو آواز یې هماغه آواز و. پاچا په خپلو غوږونو شک وکړ چې هسي به د اووم زوی د آواز ګمان ورباندې کوي، مګر آواز هماغه آواز و. زړه بیړۍ هماغه بیړۍ وه او له ده سره راغلي ګارد هم د شهزاده خبرې تاییدولې. د پاچا لومړی حکم دا و چې خپله اومه ملکه د ځنګل د څنډې له ماڼۍ را وغوښته، مګر ښځه را نغله. زوی په مور پسې ورغی. زرینه ونه یې د مور د کور مخې ته کېنوله. زرین مرغه د ونې په بره څانګه کې ځاله وکړه. شهزاده له مور سره پاتې شو. څرنګه چې شپږ نور شهزادګان راستانه نه شول، نو د ټولو زړه ته ولوېده چې مړه شوي دي. څه موده پس پاچا ومړ. وم شهزاده سره له مور او مېرمنې دربار ته راغلل. شهزاده په تخت کېناست او تاج یې په سر کړ، پاچا شو. خو په اونۍ کې به یو ځل ځنګل ته ته چې د زرین مرغه سندرې واوري.
زه کمی خبری کوم. دا د ښاغلي سید فخرالدین هاشمي د طنزونو د لومړۍ ټولګې نوم دی چې په روانه میاشت کې قلم ټولنې خپره کړې ده. د په دې ټولګه کې د ښاغلي هاشمي دیارلس تنظونه چاپ سوي. له هاشمي سره مې د تنظونو په باره کې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. هاشمي صاحب، معمولا مستاسو شعرونه لوستي دي؟
بله.
او خال خال کوم وخت کې یوه لنډه کیسه مو چیرته چاپ سوي؟
بله.
دا ځل مو داسې یو نادره کار کړی ده، له دې شاعري او له کیسې ورهاخوا تنظونه مو لیکلي دي.
بله.
د کتاب مبارکي درته وایم، زه کمې خبرې کوم.
سلامت اوسئ.
اول دا چې تاسو کمې خبرې نه کوئ، څومره چې زه تاسو پیژنم تاسو ډېرې خبرې کوئ. څنګه مو له دې طنز سره علاقه پیدا شوه؟
عمان صاحب، لکه تا چې مخکې وویلې، د شیر دروازه مو روټه کوله، کله کله لنډې کیسې تم راسو، خو د دې سره سره ما په ځان کې یو قسم بل ورتیا، خو خیر نه پیګم ورتیا ورته وایم کنه ورته وایم،
طنز مالګه دی په ځان
دغه څه شی مې لیدله چې هغه کومه طنده چې مال لرله په ځینو موضوعات او مسایلو کې هغه بنه په شیر کې سړېدله او نه په لنډه کیسه کې زما طنده مې ماتېدله. بیا چې کله طنز ترالم لکه خوشاله سم، طنز لیکل ورسته بلیګا ساده سم، اڅه چې به ما زړه و یا هغه ما چې بس غختل چې زی ولیکم هغه به په دې طنز کې برابر راتل سم، برابر زبط لري راضی سم. نو کله کله انسان یا لیکوالان خصوصا د دې موضوعات سره مخامخ کیږي چې کېدې سی هغه په شیر کې نه یا کېدې سی په شیر کې په لنډه کیسه کې هغه د هدف ته ونه رسیږي، ځان پر سکون احساس نه کی. نو دغه طنز ته چې زما خیال شو یو دوه درې طنز سم ولیکل، بیا مې چې سړی ولا لیکلې سي، نو اوس هم د سیمات ګډ مې لیکلې دي، خو بد قضاوت خو نه خپل لیکوال نشي کولای، خو بیا ټولنه کوي، خلک یې کوي.
استاس مجلسونه خوغې دائم تو کی پکې او یو شوخی پکې د سینې ته تنظونو تمو د تو کو مال غړي ور غړي یو څه د دې خپل د تنز په پیسې کې راته وایسته دوه لوغو تعریفونه نه چي نه بشپړيږي او خلک نه پیقانی کیږي، یو طنز ده او بلم شعر. ستاسو په نظر طنز خپله څه ده؟ څه ته تاسو طنز وایې؟
عمان صاحب، یو ځای کې مې ستا مرکار ویدلې وه، ای نن دا پوښتنه له تانه چا کړې وه، بیا تا ورته چې وخت کې به مې تعریفونه کول، زه به هم دغسې د تعریفو پسې ګرځم، خو ته یقین وکړه چې ما په تعریف کې شیم پیدا نه کړه، اصلي شی به په ګوتو نه راتله چې دا زه څنګه شروع کړم، څنګه پیل کړم. خو بېرته هم هغه سړی چې څه شی لیکي هغه باید یو څه وپېژني. نو تر کومه ځایه چې زه خبر یم یا زه پوهېږم، طنز د انساني ذهن هغه محصول ده چې ټول اخلاقي او عقلاني مسایل په یوه شیبه کې د انسان سترګو ته دروي. دا هم لکه د نورو ژانرونو د ادب او د نورو ژانرونو یو ژانر ده چې په عین حال کې چې خواږه لري، ترخه هم لري، یو اصلاحي بڼه لري، یو قسم نیوکه له ځانه سره لري، خواږه مکېدی شي مستقیمه نه وي. یا که داسې لږ لغات فراني وکړو، هغه پنځلسو زیاتو ادبي ژانرونو چې موږ یې پیژنو، په دقیقه توګه پیژنو، هغه ژانر یا سنف چې تر ټولو ښه او ټولنیز او سیاسي مسایلو نیوکه کولی شي او د سمون او رغون لاره یې په ګوته کوي، هغه همدا طنز دی صاحب. نو طنز پاک هم دومره په یوکو
کور دی ودان مشکل لیکي او څه خو اوس په دې به خلک څنګه پوهېږي؟ ډېر دي داسې په لغاتونو کې وویل.
ما خو اول په ساده هغه وویل کنه چې کېدی سي د غزمو په معاشره کې د طنز صرف ټوکو ته ویل کېږي، دغه خندا ته او څو خندول او په چا پورې ټوکه ویل، دغه ته د عام ولسته چې کله موږ ځو ټولنې ته چې کوزیږو، او دغه د پلیکلې بڼه طنز ده، دا بیا د هغې سوې نه راپورته ده، دا تشه خندا نه ده، هغه باندې ته خپله پوهېږي، دا یو شاته یو مفهوم لري، یو هدف لري، یو نیوکه لري، یو اصلاح لري.
بالکل، اکثره وخت له خلکو نه د ټوکې او د طنز کوم تفاوتونه چې دي دا ورنه ګډېږي. فرضاً ډېر موږ داسې ټوکې هم لرو چې په هغو کې انتقاد شته ده، او فرضاً په طنزونو کې هم دایي فرق به بیا څنګه کوو؟ فرضاً ډېرې داسې ټوکې دي چې د یو هدف له مخې ویل کېږي او یوې نیمګړتیا ته اشاره پکې سوي، په عین حال کې خندا هم یې پکې. حال دا چې طنز هم کوم تعریف چې تاسو وکړ تقریبا د هغه په رڼا کې سړی ویلی شي چې طنز هم همداسې یوه وظیفه لري، چې هم خندا یې پکې او هم هغه یوه نیوکه یي، یا پر نظام یي، یا په سیاست یي، یا په ټولنه یي. داسې د دې داسې یو همدا فرق راته ویلی شي چې فرضاً څنګه پرې فرق
کوو؟ عمان صاحب، د طنز تعریف کې داسې زموږ ټولنه کې سم نه یې چاره اخیستی. ټوکه چې ده یو دفتن خندا یا چاودنه لري له ځانه سره. دومره مشخص اهداف نه تعقیبوي لکه څومره چې طنز ده. طنز سطح پې لوړه ده. طنز د مشخصې موضوع په هکله په خاصو شرایطو کې د ډېر فکر او سوچ نه وروسته چې هغه مشخص اهداف تعقیب کړي لیکل کېږي. ټوکه بیا دغه هغه نه لري، دا خو هغه نه وړتیا نه لري. یو ټوکه ده کېدای سي په یو چا لکه تا چې مخکې ویلي دي طنز یو څه خواږه ولري، خو دومره صلاحیت یا دومره ماهیت یوې مسئلې نسي راڅېړلی، نسي اخیستلی، یا دومره ښه نیوکه نسي کولی، معقوله نیوکه نسي کولی. هماغه شیبه د ودې خندل بیا تېره شوه. نو نور تفاوتونه هم کېدای سي ډېر وي، کېدای سي زه ورباندې صحیح ونه پوهېږم.
کور مودان ښې موضوع ته مو اشاره وکړه چې په نهایت کې موږ دا ویلی شو چې طنز څه ده، د یو هدف لپاره لیکل کېږي او د خندا په اوږو باري، او ټوکه چې ده د ټوکې په نهایت کې هدف خندول دي،
نور خاص هدف یې خواته نه لري،
خاص مقصد لپاره نه لیکل کېږي. کېدای سي چې یو موضوع ته اشاره پکې سوي او شی پکې نقد سوي، اما غرض او اصلي مقصد
خندول
دي. یو طنز مو راته ولولئ.
عمان صاحب مننه. زما دغه یو ټولګه اوس هم دا تازه چاپ شوې ده، زه کمی خبرې کوم. نو په دې ټولګه کې هم یو طنز چې زه کمی خبرې کوم او دا د لیکوالو شاعرانو په دې خلکو پورې یو څه ارتباط لري، که دغه درته ولولم څنګه به وي؟
دا به ډېر ښه وي. دا شاعرانو نه خو خلک ډېر پتنګ دي، ته ولولم.
شاعران خو ښه خلک دي صاحب. ښه، د عنوان ده وایي زه کمی خبرې کوم. مازدیګر یو فرهنګي ملګري راته زنګ ووهه، زړه کې خوشحاله شوم. ګومان مې وکړ چې حتما یې په کوم تلویزیون یا رادیو کې کار راته پیدا کړی دی. ستونه مې صفا کړ او په چاپ چاپ لوسانه انداز مې ورته وویل: بلې صاحب. هو صاحب، تاسو څنګه یاست؟ زه ښه یم، دعاګانې مو راسره دي. ملګری مې سبا ماسپښین ته په یوې ادبي غونډه کې د ګډون بلنه راکړه. ویل یې چې د پلاني صاحب د لنډو کیسو د نوي چاپ شوي کتاب مخکتنه ده. په شرم سره مې ورته وویل: زه خو په لنډو کیسو خبرې نه شم کولی. په خندا یې راته وویل: زوره وره، ستا تشریف آوري ضروري ده. خیر دی، تا ته به د نظم ویلو وخت درکړم، خالي لاس خو دې نه پرېږدم. په دې خبره مې زړه باغ باغ شو. یو خو ما په دې ورځو کې یو نوی نظم لیکلی و، چا ته مې نه و اورولی، او له بلې خوا په دې خوشحاله شوم چې ادبي ملګري به مې له خپلې اوږدې بېکارۍ څخه خبر کړم. که چیرته په کومه راډیو یا تلویزیون کې راته کار پیدا کړ، په خپله خو د ظالم زمن لس ځایه کار کوي. شپه نه تېرېده، څو ځله مې نوی نظم په لوړ آواز خپلې مېرمنې ته ولوست، خو د داد ورکولو څه درک نه و. ملامت نه وه، دغه څومه میاشتو چې زما بېروزګارۍ په زړه چله. دا وار مې په خیال کې هغه سبا ته غونډه راوسته. خپل غږ کې مې درد او سوس پیدا کړ. نظم لوستل مې پیل کړل، ښځې په غوږ ووهلم: دای ته رحمان بابا چې په کور کې د موږک لکۍ نه سپېرېږي، څه فایده؟ که رښتیا ووایم، له شاعرۍ سره ډېرې مینې دې حته رسولی وم چې په داسې روزمره پیغورونو مې ولاکه غوږ لګراوه. سبا ته د غونډې ځای ته ور ورسېدم، محترمین لا نه وو راغلي. زما پشان یو څو کسه جذباتي شاعران په څوکیو ناست وو. د خپلو شعرونو کتابچې یې په لاسونو کې اړولې را اړولې. زما په خیال چې د غونډې بلون کې دوی ته هم د کوم شعر اورولو وعده ورکړې وه. خپل فرهنګي ملګري ته چې د غونډې انانسري هم په غاړه وه، ورپه غوږ شوم چې هغه زما د نظم اورولو پرنۍ وعده ورپه زړه کړمه. ډاډ یې راکړ چې پولیس کې زما نوم لیکلی ده. ګڼ شمېر ښځینه او نارینه لیکوال، شاعران او ژورنالیستان غونډې ته راغلي وو. زما په خیال د کتاب مصنف د غونډې د کامیابولو او ځان ځلولو په خاطر له خپل ټولو تعلقاتو امکاناتو څخه ګټه اخیستې وه. د مخې په سب کې کېناستم او د ویان هرې خبرې ته به مې سر خوځاوه. د قرآن کریم د څو آیتونو له تلاوت وروسته د غونډې انانسر یوه نه بخونکې اشتباه وکړه. یو محترم استاد یې د پیل خبرو لپاره سټیج ته وغوښت. استاد سټیج ته روان شو، د شاته ناستو کسانو غوږونه مې واورېدل چې ویلې: دا ټکی 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 چا را بللی؟ دا به اوس څوک غلی کوي؟ یو بل ته مې ویلي: یار، لکه چې زموږ مقالې پاتې شوې، دا په څه غم واوښتو؟ د یو بل شاعر او انځورګر غږ مې واورېد چې ویلې: دا ټکی ټکی به مې اوس زړه راشین کړي، زه خو بېرته ځم ولاکه کینم. زړه مې وښویېده. ما ویل: هسې نه چې ما ته د نظم ویلو وخت را ونه رسېږي. استاد په ابتدا کې زیری راکړ چې دی کمې خبرې کوي، خو پوره نیم ساعت د ویښ زلمیانو په غورځنګ وغږېده. بیا یې وویل: زه کمې خبرې کوم. دا ځلې په شاهي مشروطه خلووی لکچر ورکړ. ورپسې نیم ساعت د سردار داود په پرمختیایي پروګرامونو رڼا واچوله. شاته مې وکتل، نیمې څوکۍ خالي شوې وې. مازدیګر قضا استاد له سټیج څخه په خیر و خیرت راکوز شو. د غونډې انانسر وویل: اوس به د هېواد تکړه شاعر او لیکوال په څوکۍ کې رانیغ شوم. فکر مې وکړ چې ما یادوي، خو انانسر د یو بل ځوان شاعر چې په هوی رادیو کې د خوښه کړو سندرو خپرونه مخته بیوله، د مقالې ویلو لپاره سټیج ته وغوښت. شاعر د کیسه لیکوال په شخصیت خبرې وکړي، ویلي چې کیسه لیکوال له ډېره وخته راهیسې پیژني او ګرمه ملګرتیا ورسره لري. د غونډې درېیمه وینده یوه میرمن وه چې په ترېدلي غږ سره یې خپله مقاله داسې بنده بنده لوستله لکه خدای مکړه بل چا چې ورته لیکلی وي. ماښام مهال غونډه ختمه شوه. زه هلاکه چا یاد کړی یم. د شپې 9 بجې کور ته ورسېدم. ماشومان مې نیم ویښ او نیم ویده ول. میرمنې مې ساړه پالک مخ ته راته کېښودل. زما په غوږ کې د استاد هغې خبرې بیا بیا انګازې کولې چې ویلې زه کمې خبرې کوم.
ډېر خوندور ملکه
سلامت سي. تاسو دلته زلا و چې پاکستاني څوک مو نه غږېدل؟
دا متاسفانه راځي د زموږ د غونډې چې دي چې نتیجې ښې نه دي او ډېره ګټه یې خلکو ته نه رسېږي. علت یې همدا ده چې زموږ هغه دوستان چې دي یو خو داسې دي چې مشخص دي، یو څوک ته وربلل کېږي بل هرې غونډې ته وربلل کېږي. زه فکر کوم موږ هغه د تخصص یو اصل چې ده هغه معیار کړی ده. فکر کوم هر څوک په هر څه کې باید ونه غږ. مشکل بیا دا ده چې متخصص کسان کم لرو، نو دا یو وجه ده چې دغه یو څوک اساسي دي د هرې غونډې ته بلل.
نو که یو غونډه یو چا ته جوړه سي او موضوع مشخصه یې او بیا ته په بله خوا روان یې او بیا له ستیج هم نه راکوزېږي او یو بل څه بیا راوغوړي هغه بیا وایي چې له ما سره په یو اتاق کې اوسېده او داسې ښه کالي اغوندي او ښه خب... نو دا خو ګوره زما زه غونډه چې څه شي وایي ما ته خو هغه هدف حاصل نه شو.
دا جنجالونه شته دي. هاشمي صاحب په دې ټولګه کې څو تنظونه راغلي؟
عمان صاحب په دې ټولګه کې تقریبا 14 تنظونه دي، خو دوی بیا ولسي کیسې دي چې ما په ولس کې اورېدلې دي. بیا یو څه رنګ او رخ نور ورکړی ده او یو شی مې ترې جوړ کړی ده چې خوښې به دي شي انشاءالله.
سوژي د ښار دی، د کلی دی،
ولا مختلف دی او د دا څه چې روان دي د حالات سره چې موږ مخامخ یو په دې کې همدغه حالات زما د تنظونو سوژې ګرځېدلي دي، که په هغه په ادبي برخه کې دي، که هغه په سیاسي برخه کې دي، که هغه په نورو برخو کې دي. یو نیم ځای کېدای شي د کلي ولسوالۍ ته هم پکې تللی یم، هغه په وړوکې بازار کې هم درېدلی یم او نورو کې د دې ښار د دې محیط سره تړلي تنظونه دي.
اشمی صاحب تنظونه ډیر کم لیکل کیږي او پشمار کسان دي چې یعنی د ګوتو پشمار دي.
بالکل.
تاسو په خیال دلیل یې څه دی؟ ولې علت یې څه دی چې تنز نن سبا کم لیکل؟
عمان صاحب اول خو په لوی سر کې لیکوالي مشکل کار ده، بیا په لیکوالۍ کې مشکل کار یا ستونزمن کار تنز لیکل دي. دغه هم یو سړی به لیکوال وي، شاعر به وي، خو دغه د تنز خواږه بیا بل شی دی چې خدای پاک چاته ورکړي. موږ تاسې ښه طنز لیکونکي هم لرو، یا اوس ژوندي دي یا مړه دي. نو دغه طنز داسې یو کار ده چې هغه خواږه یې د انسان په وجود کې له ځانه سره فطرت کې راوړي. یو سړی مخکې مې عرض ورته وکړو چې لیکوال به وي، شاعر به وي، خو طنز لیکونکی به نه وي. یا دغسې یو سړی لکه تا به مثال کوم، یو سړی لیکوال به وي، شاعر به وي، خو انځورګر به بیا نه وي. یا غنی خان ده چې عین حالت کې ګوره هم طنز لیکوال وو، هم مصور وو، هم مجسمه ساز وو، هم شاعر وو، ډېر اړخونه یې درلودل. یوه خبره سهار سر زما پاکله کړې ده او ډېره پخه خبره کړې ده چې زه پخه په دې ده چې زما خپل هم ځان ته نور هغې لیکلي دي چې دې سړي دغه یو هنر لاره دي طنز لیکلو، خو ډېر وروسته یې ورپام شو. ما چې سوچ وکړ رښتیا چې وروسته مې ورپام شو، ځکه زه خپله ناکراری زه نه پرېښودلم چې دا څه شی ما کې کمی دي چې زه شعر ولیکم بیا هم پر سکونه نه یم، چې زه لنډه کیسه ولیکم بیا هم یو قسم لکه څوک چې د چا قرضدار ای. نو دغه طنز کې بیا هغه زما هغه
طنزونو کې به د
یا یو پیل څه زما دپاره یو پیل تنده نه سوله یو سراب ده دغه خو چې ته ځې دی نه ځې ته چې منډې پسې وایې
دادر څو کسه طنز لیکوال ستدې اوس
ولا عمان صاحب څو کسه چې یا زه یې پېژنم یا مشهور دي. یو طنز لیکونکی چې اوس شکر ژوندی ده او ما یې اثار لوستی دي او ورسره بلد یمه چې هغه استاد حفیظ الله تراب ده. یو کتاب یې پروسه کال بل کال چاپ شو په نام دی رومانتیک منیجر. دا سړی ډېر ښه طنز لیکي. حقیقت سره ما چې د طنزونه لوستلی دي کامیاب طنز لیکونکی ده. ناپی همت صاحب ده، ننګیار اشنا صاحب ده، اشم ناصری ده چې طنزونه یې زما ډېر خوښیږي، واقعا ښه طنز لیکوال ده. محمود نظری صاحب ده چې ډیر کاری په دې برخه کې کړی ده. او سحر صاحب ده، استاد علمګل سحر، استاد محمود نبی سلای صاحب ده چې کم کاری کړی ده خو خدي. او کاتب پاسون صاحب او منان ملګری صاحب خدای دی وبخي. کدی شي نور بمی خو یا به زن نه پیژنم نه بلب ده به مر سره یا به دوی د ډیر سنې لیکلی.
یو لنګ تنز مو راته ولولی، تاسو ته د خدای د نورو ډیرو طنزونو د لیکلو توفیق درکړي او تنده مو ماته سه.
عنوان یې ده سرلوړي. په کارتینو کې د ټرافیکي بیروبار له وجې سهار په 9 بجو خپل دفتر ته ورسېدم. د دفتر ملګرو مې د خوشحالۍ یو شور جوړ کړی و. ټول تلویزیون ته ځیر و. په تلویزیون کې د ولسي جرګې هغه غونډه ښکاروله چې په هیواد کې د ګاز او تیلو د قیمتۍ په وجه یې د کابینې ځینې وزیران د پښتنو لپاره خپل سرګردانه دربار ته رابللي وو. خدای شته په زړه کې مې را تېر شول چې پارلمان زنده باد. هسې خلک شکایت کوي چې پارلمان د هیوادوالو له ستونزو بې خبره ده. ملګري ته مې وویل وزیران خو ښه وارخطا ښکاري. ملګری مې تر ما زیات په زړه سوری و. یو سوړ اسویلی یې ویست. بیا یې وویل ما یې کوه چې بڼکې درته وشکوي، ډېر بېغمه پراته دي. لومړی وزیرانو غونډې ته ځانونه داسې سپین کړل چې ما له ځانه سره وویل رښتیا خو وایي که د ثور غمیزه نه وای پېښه شوې ولې به نن ګاز او تیل دومره ګرانېده. وزیرانو سمې چکې وهلې، ځینې وکیل صاحبانو لاسونه پړقول او وزیرانو ته یې تر بڼو لاندې داد ورکاوه. وروسته د پښتنو وار راورسېد. وکیلانو خپل سره او شنه کارتونه هوا ته پورته کړل. په تالار کې شور شو. رئیس صاحب زه نظر لرم، ما ته وار راکړه. جناب رئیس صاحب وخت بتی که تبصره کوتا دارم. و رئیس صاحب ما ته وخت راکړه، زه وکیل نه درته ښکارم که څنګه. رئیس صاحب وخت بتی که نمایندګي مردم کنم. هیچا د رئیس غږ نه اورېده. رئیس صاحب په لاسپیکر کې نارې وهلې، برادر صبر داشته باشید. وکیل صاحب، وکیل صاحب گپی ما را گوش کو، به همه تان وقت میرسه. قطع کو مای کشه، قطع کو. اصول داخلی را نمیفهمه. د شورا منشی غریب بیا نارې وهلی، خبره واوری د غلیس وینی په نوبت په نوبت. وکیل صاحب تا ته راځم، تا ته راځم، زما خبره واوری. و وکیل صاحب. وزیرانو یو بل ته وکتل. د میز لاندې یو د بل لاسونه په خوشحالۍ سره ټینګ کړل. وکیلانو دا ځل د شورا په داخلي اصولو بحث پیل کړ. چیزی که در اصول داخلي قانون باید پلی شي. بیشه در جایت از قانون گفت میزنی؟ کدام قانون؟ لدیر و لنجی و رسته یو وکیل صاحب تا دی خبر و وار ورکل شو. لبسم الله ویل و رسته یو ویل زی و نظر لرم، موږ باید حق ته حق ووایو. خارجانو دزړه له کومې زموږ هیواد ته کار ونه کړ. وزیران څه وکړي؟ کور دی ودان شي په داسې وخت کې به څوک وزارت ته زړه ښه کړي؟ په دوی دې اوس هم آفرین وي. یو بل وکیل صاحب پرته له خپلو نوبته د خبرو وار ونیو. در ولایت ما میدان هوایی نیست، مردم از ما کار میخوایه، چه جواب بتم تر والا؟ په دې کې بیا شور شو. رئیس صاحب موږ ولاکه د څښاک غړپ وبولو رو او دی میدان. وکیل صاحب، وکیل صاحب، رئیس صاحب، ورئیس صاحب، منشي صاحب. رئیس د غونډې د اختتام اعلان وکړ. ما ته له کوره زنګ راغی، ویل چې په ډبه کې ګاز نشته، کور ته کله راځي. ما لا موبایل نه و بند کړی چې وزیر صاحبان د چکچکو په بدرګه له تالار څخه سر لوړی ووتل.
کور مو ودان. سلام زیات مننه.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ.